سلامونه ستړي بشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم په لختر کلی کوم خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد بنن د ملګرو ملتونو شورا ته د خپلو هغو لیدونکو کتنو راپور وړاندې کړی چې په افغانستان کې له طالب مشرانو سره کړی دی. امینه محمد د افغانستان په څلور ورځني سفر کې له یو شمېر افغان ښځو سره هم ولیدل. د امنیت شورا غونډه د دریو هیوادونو په وړاندیز افغانستان پر حالاتو د غور او د غلی محمد د نظرونو د اوریدو لپاره جوړیږي. د نړیوال سازمان وایي د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پرون پنج شنبې د بدخشان په کلي کې د سخت تنفسي ناروغۍ و نوي قضیه او د ولسو کسانو مړینه ثبت شوې ده. د دې سازمان د افغانستان څنګ پرون په ټویټ کې ویلي دوی به د بدخشان د واخان ولسوالۍ په پامیر کلان کلي کې له محلي چارواکو سره د دې خبرې شوې ناروغۍ په درملنې کې همکاري وکړي. خو ازادي راډیو تیر اونۍ راپور کړی و چې په بدخشان کې د دغې تنفسي ناروغۍ له کبله یو ویش کسان مړ شوي. لا ولسو ورځ ورهیز په افغانستان کې د یخنې له کبله په بیلابیلو سیمو کې تر یو څلور شپږ زیات کسان مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا یالت د پولیسو عمومي رئیس وایي اکثره کسان د بچخي سول لپاره د افغانستان د موبایل ټلیفونونو لا سیم کارتونو کار اخلي. پاکستاني رسنیو نن راپور کړی چې معظم انصاري پرون پنځم خبر اعلان وویل له مرکزی حکومت څخه غوښتنه دا ده چې له افغانستان سره یو موافقې ته ورسیږي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان کې د بچخي سول لپاره د افغانستان له ټلیفون شمیرو کار اخلي. آذربایجان اعلان وکړ چې په تهران کې د خپل سفارت کارکونکو له ایران باسي. دا پریکړه ورسره هغه وشو چې نن سهار یو وسلوال کس دغه سفارت امنیتي مسؤل په ډزو وباژه او دوه نور ساتونکو ټپیان کړل. آذربایجان د دې پیښې له کبله ایران ملامت کړی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي د دې پیښې علت د آذربایجان خلاف د ایران په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی کمپاین دی. د تهران پولیس ویلي چې دا حمله شخصي انګیزه لري. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په ټویټر د حمله تروریستي عمل بللی او غندلې ده. او د اروپایي ټولنې یو جګپوړي چارواکي ویلي چې مسکو د اوکراین پر ضد د جګړې یو بل پړاو چې پر ملکي وګړو او غیر پوځي اهدافو بې درېغې حملې دي پیل کړی. د اروپایي ټولنې د اروپایي عملیاتي خدماتو عمومي منشي ستيفون سانینون چې د جاپان په پلازمېنې توکیو کې د خبرو پر مهال همداراز وویل چې د اوکراین پوځ ته د جرمني او امریکا لخوا د پرمختللو ټانکونو د ورکولو علت هم د روسیې پارونې وي. ښاغلي ستيفون ازیاته کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا جګړه د ځنګړو عملیاتو په نوم پیل کړه، خو اوس یې خبره د ناټو او لیدویز پر ضد جګړې ته رسولې ده. د ستيفونو په وینا اوکراین ته جرمني او امریکایي ټانکونو د دې لپاره ورکول کیږي چې خپله دفاع وکړي، نه دا چې یرغل وکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي هیله مندشته چې طالبان ښځو ته د کار اجازه ورکړي، خو دا چې دا کار به څنګه کیږي وړاندې په راپور مرکه کې درته وایو. تمه ده چې د ملګرو ملتونو نن د افغانستان په اړه یوه ناسته وکړي، دا چې په کوم مسایلو به پکې بحث کیږي او څوک به پکې خبرې کوي دا به هم درته په یوه مرکه کې وایو. خو سره غلي وزیرستاني کډوال له دولته د امکانات غوښتنه کوي.
دې ته تقریبا د اتلس میاشتې نه پنځلس سوه دوه زره کډوال راغلي دي، نو د دې ته په دا اتلس میاشتې شي هیڅ نه دي ورکړی شوي.
له دې سره جوخت بیا د بدخشان قرغز اوسیدونکي له قرغزستان غواړي چې د ژوند امکانات ورته برابر کړي.
زه مې خپله د ماشومانو د زده کړو مسؤول یم، نو ځکه غواړم قرغزستان ته ولاړ شم، غواړم لور مې زده کړې وکړي.
د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات به هم تم شو ملتیا وغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ام ستړي مشه. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینی محمد ویلي د طالبانو خپل منځي اختلافات او ځینې نور مسایل دی هیله مندي پیدا کړې ده چې په افغان نجونو او ښځو لګیدلې بندیزونه یو څه لرې شي. هغې له سینن سره خپل تازه مرکه کې پر افغان نجونو او ښځو د طالبان لخوا لګیدلې بندیزونه له اسلام سره په ټکر کې بللې دي. جزئیات امید زهیر مل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد هیلمنه د چې په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا لګیدلې بندیزونه به یو څلې ریشي. امینه محمد له سینین ټلویزیون سره مرکه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د خود څنګه مشر سیما باهو سم ورسره وویلې د طالبانو خپل منځي اختلاف او تر خوای د ټولو لوري فشار ته پکتو احساسوي چې یو شمیر بندیزونه لری کېدل ممکن دي. امینه محمد په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا لګیدلې بندیزونه هم له اسلام سره ټکر کې بولی او د داسې اقدامات غوښتون کې د چستونز حل کړی.
So we can begin to
موږ باید پیل وکړو، فشار راولو او هغه اقدام وکړو چې ورته اړتیا ده. دوی مشروعیت او بشری مرستو ته اړتیا لري. موږ باید د ستونزو د پای ته رسولو لپاره هڅو ته دوام ورکړو.
طالبان د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیالې د نیوکو په اړه ځواب نه وایي، خو وړاندې یې د افغانستان داخلي مسایل بللي. په افغان جنو خوځو د طالبانو د بندیزونو ورهخوا د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد ساړه ولګه هغه دوه لاملونه بولي چې ردی په خبره د افغان جنو او خوځو ترمنځ جوار خفغان لا پسې زیات کړی دی. لسینن سره مرکه کې د ملګرو ملتونو سازمان د خود څنګ مشري سیما باهو سم دی ټکی ته اشاره وکړه، ویل په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو ګراف مخ په پورته کېدو او دا پیښې مخ په زیاتې دودي. مرمن باهوس د افغان جنو خوز اوسنۍ وضعیت دردونکې بولی.
We didn't hear that.
غونډې په پیل کې دوی ډېرې پیاوړې وې، موږ یې ستاینه کوو، خو د غونډې په نیمایي کې بل ډول حال و. دوی وژړل، ویل یې چې دوه درې ورځې کېږي چې د خپلو ماشومانو لپاره خواړه نه لري. موږ ولیدل چې هلته د ځان وژنې د پیښو احتمال زیات دی. یوې میرمنې وویل له ډېر ژور خفګان سره مخ ده، ځکه څو ورځې کېږي چې د هېڅ شي د پیرلو توان نه لري. دوی ډېرې پیاوړې دي، خو دا ډېره دردونکې هم ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د خودو څنګه مشر وايي له افغان جنو خوځو سره کتنه کې هغوی له دوی غوښتي چې غواړي بیرته زده کړې وکړي، کار وکړي او نه غواړي چې له ټولنیزو چارو څخه د تل لپاره حذف شي. د امینه محمد په مشرۍ د ملګرو ملتونو پلاوی څلور ورځې کابل او کندهار کې وو او له طالب چارواکو سره په افغان جنو خوځو د لګیدلو بندیزونو په اړه خبرې وکړي. که څه هم امینه محمد هیله خیچی یو څه بندیزونه بلري شي، خو طالبانو لا په دې برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته کړی. له همدې امله د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال له نړیوالې ټولنې غواړي چې باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره متحد شي، څو د دې له قوله هغه نابرابریو ته د حل لار پیدا کړي چې افغان ښځې او نارینه اغیزمنوي.
راپور کې مواردل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلیو چې هیله مندیشته طالبان ښځو ته د کار اجازه ورکړي. هغې سینن سره په خپلې تازه مرکه کې دا خبرې کړې وي. خو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاوو سفرونه به څومره د طالبانو په هغې پرېکړې چې افغان ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کار منې کړي اغیز وکړي او د دوی خوشبیني په دې برخه کې په څه معنا ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د ښځو د قونو ولا فعالې قمر نیازینه کړی ده.
زمونږ په ډیرو غوښتنو او زمونږ په ډیرو فریادونو باندې چې د میډیا د لارې څخه ځوانانو ښځو ټولو فریاد وکړه او زمين کې لاریونونه وسو په هر ځای کې، بلاخره ملګری ملتونه یو تصمیم ونیو چې خپل استازي واستو افغانستان ته. دا د قدر زایده، خو دوی خوشبینی خوده لده چې دوی سره دغه پلاوی ناسته چې د طالبانو سره سوې ده او هغوی ویل چې موږ به پراتلونکي کې خپل په دریس کې تغیرات راوړو او نرمش نه به کار واخلو. آیا زه دغه پوښتنه د دوی څخه کوم چې آیا طالب نظام خپل په مخکنی تعهدونه چې د امریکا سره کړی او په هغه کې ژمن پاتې سوي دي چې تاسو اوس په دې تعهد کې ورته خوشبینه یاست؟ که هغه کې ژمن پاتې سوي دي ټول تعهد چې د امریکا سره د سولې په تړون کې کړی او په دوحه کې هغه کې ژمن پاتې سوي دي، نو دې کې به هم ژمن پاتې سي، او که هغه کې ژمن نه دي پاتې سوي نو دې کې تاسو څنګه توقع کوئ چې دوی به بیا دا هر څه ته تغیر ورکړي او دا خپل ټول فرامین به برته واخلي؟ آی موږ د پښتنو په اصطلاح دا وایي چې ناړې د خولې نه ولوي د لبرته خولې ته نه پورته کیږي. زه چې یو د افغانستان د نړۍ د پاتې مملکت څخه یو ښځه یم، دا تحلیل لرم چې هغوی به یعنی دا کار ونه کړي.
بلې اغلی نیازی، طالبان ولی په دې برخه کې عملی اقدام نه کوي؟ ستاسو اخیستنه څه شاید له دغه وضعیت نه
یعنی باور وکي دغه زورون کوي خبرم دغه د چې دوی ولی اقدام نه کوي. او د یو خواڅخه مونږ په دې باندې زوري ګو چې دوی امدا هوس پم دغه خپل پم دغه پریکړو باندې یو ډول د خلکو په زړونو کې د خدای مکه خدای مکه د اسلام څخه تنفر پیدا کوي. یعنی په اسلام کې هغه څه چې دوی اوس وایي دا څه نسته. اسلام ډیر پراخه دین ده. اسلام نه باید د یو شخص یا د یو ټیم یا د یو ګروپ په نوم وپیژندل سي یا د یو قوم په ګروپ په نامه وپیژندل سي، مګر متاسفانه دوی اسلام ډیر خلکو ته غلط معرفي کړه.
بله بله غلی نیازی، که طالبان له دغه پریکړو لاس په سر نشي او یا دغه پریکړه بیرته وانخلي، فکر کوي نړۍ به په نورو آپشنونو باندې هم فکر وکړي؟
آی کاش نړۍ دا فکر ولري، آی کاش نړۍ اقدام وکړي. نړیواله ته خو په چغو چغو په فریاد فریاد موږ ستوري شولو، او تر هغه ځایه پورې چې نړۍ بې توجهي د ځان څخه شي، طالبان نور هم ځان مقوي ګڼي. لکه موږ یو اصطلاح هم لرو په دری کې، وایي اسکوتایی سګس کې روبا سره بام میایه. نو د دوی خپل د نړیوال کوتاهي ده، دا اوس چې هغوی نور هم زمری زمری کیږي او نور هم فرامین راباسي او نور هم هغه څه چې زړه غواړي هغه خپل اصول تطبیقي او ځان ته فرصت برابروي. خو بیا هم زموږ غوښتنه دا ده، من حیث د یو افغان، من حیث د یو مېرمنې غوښتنه مو دا ده چې دوی باید خپل په دریځ کې تغییر راوړي، دوی خپل په کړنو کې نرمش څخه کار واخلي، دوی ښځو ته چې د ټولنې نیمایی برخه تشکیلی یا تر نیمایی اضافه برخه تشکیلی د هغوی حقونو ته پاملرنه وکړي. دوی که تغییرات په کل کې په ځان کې راوړي، دا نظام به یو دوه کال درې کال نور هم د افغانستان د خلکو لپاره د زغملو وړ او د نړیوال لپاره هم چنان. او که دوی خپل په تګلاره کې تغییرات را نوړي، نرمش را نوړي، نو همداسې چې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي، دغسې به نړیوال لپاره هم د منلو وړ نه.
خاطر پردې سو چې د خزو د حقونو لفعال قمر نیازی سره د افغانستان ته د ملګر ملتونو د پلاو د سفرونو په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
بیا به هم د افغانستان یو بل مسله راوخلو. ټاکل شوی د شید ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د افغانستان د وضعیت په اړه ځانګړې غونډه وکړي. دا غونډه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینی محمد له سفر وروسته دایریږي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو د استازي ویاندې شهادت متر پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دي چې دا غونډه د متحده عربی اماراتو، جاپان او فرانسې په غوښتنې جوړیږي، او امینه محمد به د خپل وروستي سفر په باب شورا ته معلومات ورکړي. امینه محمد په دې غونډه کې د خپل سفر په اړه معلومات وړاندې کړي او له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه به د شورا د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. اسمت سروان د سیاسي چارو له کارپو شیر اعظم سره په دې حق لمرکه کړې ده. نوموړی ورته ویلي دي چې آیا امینه محمد به وتوانېږي چې طالبان د خپلو دریځونو نرمولو ته وهڅوي او کنه؟
د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې لیدلوری ډېر واضح دی، او هغه به هغه څه غونډې ته ووایي کوم چې دې څو ورځې مخکې د پریس کانفرانس په نتیجه کې وکړلې. څو ورځې مخکې چې د افغانستان نه ستنه شوه یو پریس کانفرانس یې وکړ، او په هغې کې ډېرې واضح څو خبرې وکړلې. یوه خبره یې دا وه چې طالبان په دیارلسمه پیړۍ کې ژوند کوي، باید د یویشتمې صدۍ ژوند ته راوګرځي. یعنی دې نه معنا دا وه چې هغه د اسلام دي، د لسمه پیړۍ ویشتمه پیړۍ دا ډېر لوی تفاوت دی. او بلې ویلې چې ما په افغانستان کې چې شپې تېرې کړلې دوه موضوعات مې پیدا کړل. یو دا و چې متوتر به ما غوښتنه کېده چې موږ ته رسمیت راکړئ، او دومبی د کوکې بشري درس ماته راکوه. نو دې سه مطلب څه و؟ مطلب یې دا و چې د سفر خپل غیر له دستاوردونو حسابو، او حتی داسې په الفاظو کې به ډېر سخته غږېدله. نو خبر دا ده چې د دنیا سره د طالبانو تعهدات دا موجود وو. مثلا کله چې په قطر کې مذاکرات مخته روان وو، په هغه وختونو کې د مسلو شاهد یم چې هلته ډیری پستی نرمی او خوږی خبره روانه وی. تاسو د محترم حنیفی صاحب خبره واوري، هغه څه ویل د شوز د حقوق باره کې، د هغو د کار په باره کې دوی څه ویل؟ نو په لحاظه د هغې تعهداتو د عملي کیدو دپاره یو ځل امریکایانو د طالبانو سره خبرې وکړلې، بیا یې اروپایان ور ولېږل خبرې ورسره وکړلې، بیا یې اسلامي کانفرانس ته لارې خبرې غږ پر وکړ چې غلط روان یاست، او بیا یې دا مسله ملګرو ملتونو ته وسپارله چې دا اخرین سټیج بولم، او ملګرو ملتونو ته یې دا وظیفه ورکړله چې دا د افغانستان مسله باید حل کړي. نو اوس زما په فکر باندې چې د طالبانو دپاره داسې یو لاره پکار ده چې هغه د دوهې د توافقنامې ته بیرته راوګرځي، او د هغې کمبوتات چې نن احساسوو هغه پوره کړي، او په نتیجه کې یو بېطرف ادارې ته غړ کښیږدي، تر څو هغه بېطرف اداره دوی ته ملي او بینالمللي مشروعیت ورکړي. دې نه بل لار وجود نه لري، او که دا کارونه کړي زه فکر کوم چې د ډېر جدي غبرګون سره به مخامخ شي دوی.
تاسو په نظر طالبان دا بندیزونه چې په ښځو لګوي یا یې له تعلیمه منع کوي، آیا واقعا تر دې حده سخت دریځي دي؟ او که فکر کوي چې هغوی غواړي چې په ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې فشار راوړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟
د طالبانو د اول قدمي رهبري چې هغه په جنوبي غرب ولایت کندهار کې موقعیت لري، و هغه څه چې اوس دوی کوي یا کوم بندیزونه چې مخته چولې دي، دا د شریعت مطابق بولي، او دا وایي چې دا په اسلامي لحاظ باندې دا د شریعت حکم دی. نو په لحاظ د دین د ګرځیدل ډیر مشکل وي، او دا د دې معنی نه دی چې د په شا باندې فشار اچي، وای نه که خلک مور فشار اچوي حتی مور جنگ ته تیاری وو. او بل دویمه قدم رهبری ده، دویمه قدم رهبری بعض وزیران د کابینې غړي مخور شخصیتونه د قطر هغه رهبری چالته په کابل کې موجوده ده.
د نظر خواند شیر احمد اعظم و چې اسمت سروان سره د ملګرو ملتونو د نننې ناستې په اړه خبرې کولې.
ویوا لا لیبرتا،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات به مر شو، خو تر هغې مخکې یادونه کوم چې نن د افغانستان په وخت د شپې له 2 تر 3 بجو د ژوند رنګونو پروګرام په سړو خونو او شنو خونو خبرې کوو. که په دې موضوع نظر یا پوښتنه لري، د خپرونې په مهال ازادي راډیو سره په دې شمېره اړیکه ونیسئ: 00 420 11 24 41 601. دا شمېره ده، تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ. اوس به اوکراین ته ورشو. د اوکراین پوز نن ویلي روسي ځواکونو په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې له څو استقامتونو خپل عملیات سخت کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین پوز نن جمعه د شرقي سیمو دونیتسک او لوهانسک په ځینو برخو کې د روسي پوځیانو لخوا له څو استقامتونو د پوځي عملیاتو د تشدید خبر ورکړی دی. د اوکراین پوز وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د لوهانسک او دونیتسک پر 11 موقعیتونو حمله په شا تمبول سوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي چې د دغو راپورونو کاروالی نسی تاییدولی. تر دې یو ورځ مخکې که څه هم د کیف هوایي مدافع زیات ویشتل سوي توغندي شنډ کړي، خو مسکو بیا هم د اوکراین پر بیلابیلو برخو د میزایلو حمله وکړي چې لږ تر لږه 11 کسان یې ووژل او یو برېښنا کوټ یې زیانمن کړ. د اوکراین په ختیځ کې د وروستۍ سختې جګړې راپورونه داسې مهال ورکول کیږي چې د اوکراین پوځ د پنجشنبې په ورځ وویل چې د روسیې د 950 ویشتل سویو میزایلو له ډلې یې 40 ویشتلي او لاندې غورځولي دي. د اوکراین پوځ وایي روسیې دغه راز 10 هوایي حملې کړي چې په 1200 هغو کې په ایران کې جوړې سوې د شاهد په نوم بې پیلوټ الوتکې کارول سوي چې ټولې بې پیلوټ الوتکې ویجاړې کړی سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي د هغو هیوادونو مننه کړې چې کیف ته د پرمختللو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. زلینسکي له دغو هیوادونو غوښتنه کړې چې د دغو جنګي وسایطو د لیږد بهیر چټک کړي، ځکه د جګړې په ډګر کې سخته اړتیا ورته لیدل کیږي. د اوکراین ولسمشر تیره شپه په خپله ویډیوي وینا کې ویلي، د ټانکونو د ورکولو په ایتلاف کې 12 هیوادونه شامل دي چې د روسیې د 11 میاشتنی یرغل په وړاندې به د اوکراین له دفاع سره د همکاري لپاره دغه جنګي ټانکونه کیف ته ورکوي.
در رسنیو راپورونه وی جرمنی او د هغه متحدانو په ابتدایي ډول اوکراین ته د لیو پر دوه پونم د شاوخوا سلو ټانکونو د ورکول ژمنه کړې ده. دغه ټانکونه په جرمنی کې جوړ سوي دي. د دې ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو هم د ام 1 ابرامز پونم د یو دیش ټانکونو او تر دې مخکې بریتانیا د چیلنجر دوه پونم د څوارلو سو ټانکونو د ورکول ژمنه کړې ده. تازه په تازه کاناډا هم اعلان کړی چې په پم کې لري اوکراین ته ټانکونه ورکړي او اوتاوابه لیوپارد دوه ټانکونه اوکراین ته ولیږي. د دې ترڅنګ پولند، هالند او تر دې مخکې هسپانیا هم اعلان کړی و چې چمتو دي څو اراده لیوپارد دوه ټانکونه اوکراین ته ولیږي. د عامو بیانونو له مخې د اوکراین د عملی روزل او اوکراین ته د ټانکونو لیږد به لږ تر لږه دوه میاشتې وخت ونیسي.
را پرونه مرکه او اوریدونکی
د افغانستان د بدخشان د پامیر ولسوالۍ لسګونو وطنو قرغز او افغانانو د قرغزستان له حکومت غوښتي چې هغه هیواد ته د دوی د انتقال زمينه برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې
د تاجکستان پولی ته نږدې ځین قرغز افغانان ازادي راډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د قرغزستان له حکومت هغه هیوا ته د دوی د انتقال په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. دوی وایي وروسته له دې چې د طالبانو د حکومت له لوري د تعلیمي مرکزونو دروازې د دوی د لورګانو په مخ وتړل شوې، دوی اولادونه به برخلیک دي، نو ځکه غواړي چې هغه هیوا ته ولاړ شي. افغان قرغز ماجیرایم عبدالجلیل اولو ازادي راډیو ته وویل نه یوازې لورګانې بلکې دوه ځامن یې هم لزدا کړو پاتې دي.
زمې خپل د ماشومان د زده کړو مسؤل يم، نو ځکه غواړم قرغزستان ته ولاړ شم. غواړم لور مې زده کړې وکړي، نو هیله مې دا ده چې ما قرغزستان ته انتقال کړي. که زه دلته مړ شم نو زما ماشومان به زده کړو پاتې شي.
یو بل افغان قرغز محمد الجه پر اولو هم دا خبر کوي.
موږ خپل ټول توکي او څاروي وپلورل او دلته مو کډه وکړه. موږ نشو کولی چې بیرته پامیر ته ستانه شو. موږ په دې هیله دلته ژوند کوو چې قرغزیان مو له دې ځای انتقال کړي.
دوی وای اوس مهال دوی د تاجکستان پولی ته نږدې اشکاشم ولسوالۍ کې په کرایي کورونو کې ژوند کوي او په تمه دي چې بشکه کې قرغزستان ته د انتقال په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې قرغز چارواکي وای نږدې نوی افغان قرغزیان د انتقال پروسې ته په تمه دي، خو د پاسپورتونو او د نورو لوجستیکي ستونزو له امله د دوی انتقال پروسه له ستونزو سره مخ ده. د قرغزستان د پارلمان مرستیال چلپون سلطان بیکو ازادي راډیو ته خبرو کې وویل اته اتیا قرغزي افغانان د بدخشان مرکز فیض آباد کې دي چې د پاسپورت د نشټوالي له امله نشي کولای قرغزستان ته راشي.
څنګه مې چې د قرغزي هیوادوالو غوښتنه ترلاسه کړه، نو په قرغزستان کې له اړوندو دولتي ادارو سره مې اړیکه ټینګه کړه او مالي مرستو غوښتنه مې ترې وکړه. اوس د حکومت پریکړې ته په تمه یم.
دا په داسې حال کې دی چې د 2022 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو د ویش لړۍ د تخنیکي ستونزو له امله درولې. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د یادو افغانو قرغزانو سره د مرستې لپاره خپل اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د قرغزانو د ستونزو د حل لپاره ډېر ګامونه ترسره شوي. د طالبانو د حکومت بیان سبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
هلته اصلا د ښوونځي په نوم څه نه ول. دا چې دوی ویلي چې د نجونو د زده کړو له امله له دې ځایه ځي دا بالکل غلط دی، ځکه هلته د کلونو راهیسې چې زده کړې نه وي. اوس اسلامي امارات دوی ته ښوونځي، مدرسې او کلینیکونه جوړوي او موږ په پام کې لرو چې د دوی ټولو ستونزو ته رسیدنه وکړو.
د قرغزستان حکومت په 2018 او 2019 کال کې 55 قرغزي افغانانو ته دایمي استوګنه ورکړه. افغانستان کې طالبان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د قرغزستان ولسمشر صدر جاپاروف د 2021 کال د سپتمبر په میاشت کې د قرغز افغانانو ته د قرغزستان په اوش ولایت کې د ځای پر ځای کېدو لپاره یو د استوګنیزې سیمې د جوړولو خبر ورکړ. ښاغلی جاپاروف ویلي غواړي ټول قرغزان له افغانستان څخه خپل پلرنۍ ټاټوبې ته راشي. د 2022 کال د جولای په میاشت کې د قرغزستان حکومت اعلان وکړ چې په راتلونکي دوو کلونو کې د افغانستان له پامینه د قرغزانو د بیا راستولو او میشتیدنې لپاره نږدې 3 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. تاریخ پوهان وایي چې قرغزي توکمونه په 15 او 16 پیړۍ کې د واخان په کوریډور کې اوسېدل او د دوی په خبره په ګرمو موسمونو کې به دلته خپل مالونه څرول.
ازادي اوس په خوست ورشو د خوست ولایت ګیلان کمپ او نورو سیمو ته د وزیرستانانو کډوالو نوی ورغلي کورنۍ غوښتنه کوي چې د نورو کډوالو په شان دي دوی هم بایومټریک شي څو مرستې ورسره وشي. تفصیل په دې راپور کې
په وروستي یو نیم کال کې د خوست بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول ګلان کې تنوي راکړی شوی وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې دوی دې هم بایومیټریک شي او د نورو کډوالو په شان دي ورسره مرستې وشي. نوی وزیرستاني کډوال وایي د لوګي او بیکوري لستونزو سره مخامخ دي او که ورته پاملرنه ونه شي نو دوی به مجبور شي چې په ګلان کې د پولیو واکسین د روغتیايي کلینیک خدمتونه او کډوالو ته د میاشتنیو مرستو د ویش بهیر د اعتراض په بڼه بند کړي. د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک جمشید مسید آزادۍ راډیو ته ویل
دیته تقریبا د اتلس میاشتې نه 1500 کډوال راغلي دي نو د دې ټایپ د اتلس میاشتې شه هیڅ نه دی ورکړی شوی. نو دغه د واجنه مش د غښتنه د یونیسیر نه د دولت نه د ډبلیو پی نه د ټول نه دغه دی چې دې د هم په دغه مش په مرسته شه په د نورې محسوسات شه ونیول شي چې د خپل حقوق ور ورکړل شي. کنه وی مش داس کې چې نن هم سټرایک کړی دی پولیو شو کلینیک شو د یونیسیر چې نورې څه محسوسات دي څه چارې لري کو په هر شي باندې حتی کې چې پمرسته باندې ان نن آباد میش بای کار دی او دا نه چارو کو نه هر شای کو چې څو پر د میش مطالبه نشي منل شوی.
په خوست کې د میشتو وزیرستان یو ډیره برخه د 2014 زګیدی سکال په نیمایي کې هغه مهال چې د پاکستان پاوز په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیات پیل کړل د پاکستان د یو شمیر سیمو سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم را کډه شول. د یادو کډوالو ډیری کورنۍ په سو پړاوونو کې د پاکستان د حکومت لخوا خپل سیمو ته ستنی شوې دي. د وزیرستان کډوالو یو بل مشر ملک عزیز خان وای
نه به زلشتہ چې جوړی کی نه نرا چارشتہ چې وای کی نو نکارشتہ چې پامند لګیا شي شا دا غاز میژنوستي سپا نر پدان از جدل وژمری خنان میش د کیم کلمک باندوی چار باندوی دا وکار باندوی دغه نه باندوی شکوند کی میش تاسو سہولات پر جوړ شي.
یو بل نوې کډوال زیول حق وای مؤسسه او ادارې د راشیا او پښیمه کې دي د دوی دا سخت حالت لنګدي او وینی
د دا خپنځره د دغه ټول خلک حالت وګوري چې کوم د پداژمې پدا سوړه کې داس ځینې کې پروت دي چې نه د لرګي دراز کښته او نه د سرپنې دراز کښته یو شی دراز نشته میش د چیلو شی میش تر د مؤسسه د کوم خلک چې پوتې دی بایومټریک نه پوتې دی د خلک سره به د اشاره وشي د ګوته ولاږي.
سپینګری محمد هاشم خان په ګلان کې کی ځانته ایوا وړه او ټیټه چار دی ولی راتاو کړي نو ما وړای وای
مش داسې چې برمل نه ارغلی چې دا مش تا یو شای را سدل نه دا و ار شای باند مشکل دا شای دی چې پولی نو مو یا کی مخ څه ګرځاوی نور شای نه ستا یو چې شای نه تر کړه دی مش تا نه را سوالای.
وزیرستاني کډوال وای ل کاروبار او امکانات پرته هر چاته د وخت رول اسانه نه دی.
زملک خوبیب خبره ک میژ ودا ته داسې بایومیټر غوړي لکه سرنګ چې میژ د نر وزیرستاني کډول دی چې دا بایومیټر شوای دی چې داس د په خپل حق ته ور داخل شي او میژ دا خبره د مهاجرینو رئیس د ګربز ولسوالۍ سره خطه کې چې کوبل رسمیژ رسولي د خپله میژ اوس یک نه وروي.
بلور ته ځای چارواکي د نوی وزیرستاني کډوالو یادستون ز پر ځای بولی وای دوی په دې اړه د نړیوالو بنسټونو سره اړیکې نیولې دي. څوبره زمخ کې د خوست د کډوالو چارو رئیس مولوي احمد احمدی آزادۍ راډیو ته ویلي ول له بایومیټریک څخه د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا یو نیم زر کورنۍ پاتې دي. د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 2000 کورنۍ میشته دي چې ډیره برخه په ګلان کې سپیری او تڼۍ په ولسوالیو کې اوسیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. آزادی راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. پس له سلامه څخه د مسجد سنگین پولیس والی کی ویشل کیږي هغه مستحق خلکو ته نه رسیدلی. دا خلکو ته رسیدي چې اکسل لري یا پیلډر لري یا لنجر لري ټول دا خلکو ته رسیدي نه غریب خلکو ته رسیدلی نه اعتماد ته نه کونډیانو ته. د ازمره سنگین پولیس والی کی ډیر اتاری پسات بیخی د نهایت ډیر دی. نو د لوړ پر لوړ پر چارواکس خمدا هیله ده چې پدغه کې څه د خلکو څخه پرستنه وسی چې مثلا څه صلاحیت راولي نو د وخت نه نیسم. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه دا وایم چې دا په مساکلا ولسوالۍ کې روشن خدي ولاړ دی او په هلمند ټول ولایت کې روشن خدي سته. موږ غریو په کجې کې پولیس والی کې روشن خدي نسته. موږ دا غواړو چې موږ ته روشن خدي ودرې. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلام وایم. له هله روغ جوړ بیرته خپل ولایت کوچیان ډیر در بدار دي مالونه مریضان دي سره د نړیوالې مرستې وکړي مالو ته دواګانې واکسینونه راوباسي مخکې واکسینونه اوس اکلې چا نهسته او سره تېر مالونه هم تباه شول واقع نهسته مرستې در سره وکړي. خوست ولایت کې ځاد میدان ولسوالۍ کې 1000-2000 کور دي دغه سره د مالونه ټول مریضان دي کېدای شي دا مرضونه انسانانو ته ولېږدي ولسي سره د واکسینونو مرستې راوړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دویمه نیمه ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه د مرکو او ځانګړې خبرونه لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد منند ملګرو ملتونو نه چورات د خپل هغولیدونکو کتنو راپور وړاندې کړی چې په افغانستان کې له طالب مشرانو سره کړی دي. امینه محمد افغانستان په تلورزنی سفر کې له شمیر افغان خصوصا سره هم ولیدل. د امینه چورا غونډه د دریو هیوادونو په وړاندې افغانستان پر حالاتو د غور او د غلي امینه د نظرونو د اوریدو په اړه جوړیږي. تر وخت نړیوال سازمان ویل پرون پنځشنبه د بدخشان په کلی کې د سخت تنفسي ناروغي او ونوي قضي او د ولسو کسانو مړینې ثبت کړي ده. د سازمان د افغانستان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي دي دوی د بدخشان د واخان لسوالۍ په امریکا لان کلی کې د محلي چارواکو سره د دې خبرې شوې ناروغۍ په درملنه کې همکاري کړې ده. خو ازادي راډیو تیرونه راپور کړی چې په بدخشان کې دغه تنفسي ناروغۍ له کبله یو شي کسان مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا ایالت د پولیسو عمومي رئیس وايي اکثره کسان د بچ غوښتلو لپاره د افغانستان د موبایل ټلیفونونو له سیم کارتونو کار اخلي. پاکستاني سرویلونو راپور کړی دی چې معظم انصاري پرون پنځشنبه خبر اعلان کړ له مرکزي حکومت څخه غوښتنه ده چې افغانستان سره موافقه ته ورسیږي چې د هغه کسانو پر ضد اقدامات وکړي چې پاکستان کې د بچ اخیستلو لپاره د افغانستان له ټلیفونونو کار اخلي. آذربایجان اعلان کړی چې په تهران کې د خپل سفارت کارکونکي له ایران اباسي د پریکړې وروسته له هغه وشوه چې نن السهاري وسلوال کس دغه سفارت امنیتي مسول بډز وواژو او د نور ساتونکو ټپن کړه. آذربایجان د پیخي لکبله ایران ملامت کړی دی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي د پیخي له د آذربایجان خلاف د ایران په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی کمپاین دی. او د اروپای ټولنی یو جګ پوری چارواکي ویلي چې مسکو د اوکراین پر ضد د جګړې یو بل پړاو شوی پر ملکی وګړو او غیر پوځي اهدافو بدرېغه حمله دی پیل کړی دی. د اروپای ټولنی د عملیاتي خدمات عمومي منشي فونو سانیونو نن د جاپان په پلازمې توکیو کې د خبرو پر مهال هم درز ول چې د اوکراین په واسطه د جرمني او امریکا لخوا د پرمختللو ټانکونو ورکول لته هم د روسیې پاراونې ده. خغلی سټیفونو زیاته کړې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړه د ځنګړ عملیات په نوم پیل کړه، خو اوس یې خبره د ناتو او لویدیس پر ضد جګړې ته ورسېده.
آزادی ملمه
په دې خبرونه کې د افغانستان د کرکټ له یوې مشهورې څېرې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له اوسنۍ مرستیال روزونکي رئیس خان احمدزی سره خبرې کوو. رئیس خان احمدزی د افغانستان د کرکټ له بنسټ ایښودونکو څخه دی او د کرکټ بورډ په جوړولو کې هم د ونډه د هیرولو نه ده. احمد صاحب، تاسو نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو زمونږ بلنه ومنله. وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ د جوړېدو د افغانستان د کرکټ د تاریخچې په باب هم لنډې خبرې درسره کوو، خو اوس لومړی چون دا مرکه له تاسو سره ده، تاسو خپل ځان لږ نور راوپیژنئ پرته له دې چې تاسو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستیال روزونکي یاست. شخصا څوک یاست؟ په کوم ځای کې زیږېدلی یاست؟ زده کړې مو څومره کړې دي؟ چیرته اوسېدلی یې؟
سلامونه تاسو ته او د تاسو د رادیو ټولو لیدونکو او ریدونکو او کارکونکو ته. رئیس خان می نومو، دا چې افغانستان ته راغلو پاسپورت کې تخلص وکړي. رئیس احمدزی چې د لوګر ولایت د ازری د ولسوالۍ او البته پیدا شوی د هجرت په دوران کې ما
او کرکټ مهم د هجرت په دوران کې په پاکستان کې یو دقیق وایم په پیښور کې شروع ک
بالکل هغه وخت کې د منګ پریاسي دا تقریبا چې منګ په مکتب کې مدرس ویلې په کیم کوم ژوند کاو د 1992 جام غټلو نورست کله چې منګ مکتب ته لاړو نو اکثر استادانو په کرکټ باندې خبرې کولې، د مونږ نور ملګری چې هغه په کرکټ باندې خبرې کولې، نو هماغه وخت چې بیا مونږ هم ورسره مینه ورسره پیدا شوله او دغه سی شروعات مو کړل چې هغه د کالو د منځلو تکونی نه مونږ شروع کړل، چې کورنو کې به اکثر هغه جامې به په منځل کېدلې، کالي به په منځل کېدل او بالونه نو نو لټوټونه پلاستیکونه دغه سی وسایلو نه بکرار کرار باندې، البته کټیب نوی یعنی وسایل نو دیوال کې بم کله نه کله دغه تی وکټو نه خو کړله، یو خپل اصول مرته برابر کړو، یو خپل مشغولتیا د پاره یو خپل قوانین به مرته جوړول او ډیر په وړو کې ځای کې موږ دغه سی کرکټ سره په مینور سره پیدا شول، البته دا دی اجرت وخت کې
څه وخت په کوم وخت کې د خبره جدی شول، یعنی تاسو متوجه شول چې کولای شي کرکټ وکړي، څنګه سره یو ځای شوي تاسو او د افغانستان د کرکټ دغه نور ستوري چې اوس موږ هر ورځ نومونه اورو؟
یو عجیبه کیسه ده، یعنی دغه سی کل نه کل زه فکر کوم که دغه اوس موږ ته معلومات وایي چې د افغانستان کرکټ به دغه سی یو ځای ته برسېږي، البته موږ چې څومره محنت یا خواري کوله په غنښت امکاناتو باندې دي، موږ هغه وخت کې هغه ټولې ډلګۍ یا ټولو ملګرو ډېر خواري به موږ کړې وه، ډېر محنت به نور هم موږ کړې وو، خو که رښتیا خبر وکړو دومره توقعات د موږ نه وو چې په دومره لنډ وخت کې به دومره غټ مزل به موږ وکړو. کرکټ په افغانستان کې د ما په یاد باندې تقریبا په 1995 کې شروع چې د ای سی سی په لیول باندې او بیا دغه سبورونه دوی پاکستان ته کړي وو، البته په دغه لنډې لیول باندې، خو موږ 2001 نه وروسته بیا چې کله موږ افغانستان ته لاړو او هلته مو سره یو ځای شو، هغه ملګري چې هغه یو بل نه سره لږ لږ خبرېدلو چې په کوم ځای کې کوم کوم یو لوبغاړی دغه ټولو کابل مرکز ته موږ ځان راورسو او داسې یو ځای نه شروع کړل، د چمن حضوري نه شروع کړل چې د کرکټ هیڅ قسمه سهولت او وسایل او دغه امکانات نه وو، د اوسېدو ځای نه وو، اولمپیک سره هم په لانجو باندې وو، هغه وخت کې زیاتو خلکو به دغه فکر کوو چې کېدای شي دا د پاکستان لوبه وي، خو البته دوی ته هغه تاریخچه نه وه معلومه چې کرکټ له کومو هېوادونو شروع ده او په کوم ځای کې کېده، او دغه موږ چې زده کړی دا موږ د هجرت په دوران کې یو څه نه څه زده کړی وو، البته په دغه یو دغه د کرکټ صحیح بال یي هارډ بال او یو دغه ټینس بال باندې دغه نه شروع کړو، نو استعداد بلار او سره راغلو یو ځای شو سره، خو دا په 2001 کې موږ سره ډیر ملګری سره آشنا شو، ډیر ملګری سره بلد شو، نو هغه شروع مل چې موږ زوري نه بیا وکړه.
ته دغه همکارانو ملګرو نمونه را ته یاد کړئ چې په موږ اول ورځو کې سره یو ځای شوي، البته موږ یو تعداد پیژنو، مګر زه غواړم پوه شم چې هغه کسان دقیقا څوک چې سره راټول شوي او د افغانستان د نننی کرکټ بنیاد او اساس مو کې هوده.
په لومړي سر کې خو مخکې چې ما ویلې کله چې کرکټ شروع شوی او د اعلی د نوري نوم موږ ورته او د خدمات د نه هیرودونکو خدمات د افغانستان کرکټ لپاره دوی یل تک کرکټ کو وسره وروري او خلک د نوري وسره، بیا چې کله موږ سره یو ځای شو 2001 شو، نو تاج ملک عالم هم ورته راغی، موږ هغه یو څو کسان چې بیا تاج ملک عالم سره موږ کابل ته راغلو چې دا کرکټ مسره شو، نور هم سره ملګری وو، په هغه وخت کې ډیر دوستانو حیات الله په نوم باندې یو ملګری موږ سره، رئیس خان ځازی په نوم باندې موږ سره څوک، یو نفر خلیل بیگ په نوم باندې موږ سره، یو ازبک، نو هغه ملګری چې دوی په منیجمنت کې دوی کار کاوه، یعنی دوی دغه د کرکټ دفتری کار دوی په مخ باندې وړل، په لوبغاړو کې نوروز منګل موږ کې سینیئر وو، دوی مخکې هم په ملي ټیم کې دوی سفرونه کړي وو، دولت زازی په نوم باندې دوی هم سفر کړی وو، موږ نه مخکې رشید زدران په نوم باندې موږ نه مخکې سفر کړی وو، رحمت علي خلیلی وبکی هغه په مخکې سفر کړی وو، بیا د موږ دغه کسانو نو نوروز منګل وو، زه په خپله باندې شوم، دولت احمد زئی وو، محمد نبی ساخیل، استی ګلابیت، کریم صادق، بیا تر هغه نو وسه دغه نیو نیو نو ځوانان نغله قسم الله شنوار او حمید حسن او نور علی زدران، محمد اصغر سانیکزای، نو دا هغه ملګری اوس نمونه سره ډیر دی، فکر کوم مختلف کې چې څو ګران پاتې سی وی، خدا هغه ملګری چې سره یو ځای شو او دغه د کرکټ لړۍ بیا مونږ دغه سی شروع کړ چې مونږ سوچ او فکر وکړو چې مونږ خوري وکړو، نو ان شاء الله یو ځای تر رسیدل شي.
البته د خوانه یو څیرو ترڅنګ اوس د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې ډېرې ځوانې څیرې، راشد خان لرو، ګربز لرو، رحمان الله ګربز، ډېرې نورې څیرې دي، تاسو کوم څیرو ته ډېر زیات امیدوار یاست؟
نو الحمدلله که تاسو وګورئ دغه وو چې موږ تاسو ته خبرې سره کوو د افغانستان لوبغاړي د دنیا په مختلفو لیګونو کې دوی مصروف دي د دنیا په مختلف ملکونو کې دوی مصروف دي او هر ځای کې چې دغه لوبغاړي لوب کوي دوی سره د افغانستان نوم سره دی نو که زه ووایم چې خوشبختانه الحمدلله ځان هم او د موږ دغه ملګري چا چې په کرکټ کې خواري کړي ځان خوشبخته ګڼو چې یو څه نه څه البته مو کړي دي نو د هماغه خلکو برکت وو چې ښه تعداد یې کېښودو او نن د افغانستان لوبغاړي دنیا په مختلف ځایونو کې دوی د افغانستان نمایندګي کوي نو بېله شکه راشد خان داسې یو نوم ده چې دا نه تنها د افغانستان کرکټ بورډ او د افغانستان د کرکټ مینوال او د افغانستان ټول وګړي به د منبخره کوي بلکې په دنیا کې چې د ده ته څومره قدر او عزت ورکول کېږي دا ډېر کمو خلکو ته دا په نصیب کېږي او تر هغې نه وروسته کراشو محمد نبی د افغانستان د کرکټ دغسې یو نوم ده البته په دغه دنیا کې چې اوس مشهور ده د ولسمشر په نوم باندې هغه خوی خصلت لکه د ولسمشر دغسې د ده ناسته پاسته هغه د ده ملګرتیا هغه د ده رهبري او دغه نور شیونه بیا ورسره که نور تاسو په څنګ کې راشئ موږ سره ډېر ښه لوبغاړي دي نجیب ځدران شو حشمت الله شهیدي چې اوس زمونږ د لوبډلې کپتان ده او دغسې رحمان الله ګربز ده او مجیب او
نوین الحق
نوین الحق او فضل الحق فاروقي پکې اوس دغه د ماشاءالله راغی نو انشاءالله تکل صاحب دغه سره کوم چې دغه ځوانان دي او سره کوم چې دغه د کرکټ استعدادونه په افغانستان کې را روان دي نو داسې یو وخت به راشي چې دغه نومونه اخیستو اخیستو منې به ساتونه او کتابونه به ډک شي
او هیله من یو احمد صاحب تاسو د پخوانیو خاطرو یادونه وکړه د افغانستان کرکټ بورډ دقیقا څه وخت او د چا په هڅو جوړ شو
وخت خو به بخنه بغواړم داسې به ته معلوم نه وي دا موږ اولمپیک سره وو د افغانستان اولمپیک کمیټي سره موږ وو د فدراسیون په نوم باندې چې رئیس بله د نوري هغه وخت کې مشري کوله او ډېر وخت نه دوی سره لګي او بیا موږ سره کېناستو یعنی ډېر مشکلات وو سمونې سره نه خوړ چې موږ دغه کرکټ سره کوم په مخ باندې بوزو او سره کوم پرمختګ کې وو تاسو یقین وکړئ ډېر خلکو ته به دا اوس د نه منلو خبر وي چې هغه وخت کې به موږ ته اولمپیک د اصري په نوم باندې 200 افغانۍ د میاشتې به موږ ترلاسه کړې هغه کله به راته راکړي کله به راته رام نه کړی شوې معلومات نه کېده د اوسېدو ځای نه وو د موږ چې منوزري کې به موږ لوبې کولې او بیا په یو وتاکې به دغه مخکې چې ما نومونه واخیستل دغه ټول لوبغاړي په یو وتاکې دومره یو وتاک وو چې ټول ډېر وړوکی وتاک وو موږ به لس 12 یا 15 کسان به موږ پکې وو او یقین وکړئ چې کله نه کله به دغسې یو وخت به راغی چې ټول به پکې یو ځای سملاستی هم نه شو یعنی نیم به دیوال ته ډډې ویلې وه څوک پراته وو خو ډېر مشکلات وو هغه وخت بیا موږ سره کېنه شو چې یاره څنګه وکړو دنیا سره موږ څنګه ځان یو شي دنیا سره موږ څنګه ښه روابط وساتو نو بورډ مو جوړو نو مشوره هم سره وکړله هغه وخت کې وزیر صاحب شازده مسعود د افغانستان دولت یو مهم رول لري د را تک سره موږ دغسې وشو چې یو څه نه څه د موږ به بیا اولمپیک به خبر منل کېدله او څه نه څه په هغه حکومت کې پسې مشکلات هغه به هم دوی موږ ته یعنې ډېر په هغه وخت کې په هغه مشکلاتو کې ډېر خدمات موږ ترسره کړه خو غوښتل مو چې نور هم مخکې موږ لاړ شو نو دغه ټولو وړو سره موږ مشوره سره وکړله او بیا په هغه وخت کې زه ډېره مننه کوم د ملالې نورینا چې موږ سره پوره پوره همکاري په دغه کې وکړه ډاکټر ګلالي صافی چې د مزار وکیل او هغه موږ سره مرسته همکاري وکړله نو زه ور سره پر ابي تک شوم دوی سره ما به دغه خبرې به د لوبغاړو سره به موږ کولی چې دا څو کارونه دی به موږ په مخواني بوجو سره نو د لوبغاړو د کوبدان وی او هغه وخت کې په بدرسون کې موږ سره ډیر د کسانو چې د موږ دغه غږ ته لبای کوویلې ټول سره ملګری شو او یو طرح یو پروګرام سره جوړ کړ چې څنګه موږ ځان دولتي چارواکو ته موږ ورسو او دغه اولمپیک نه موږ دغه بورډ جوړ کړ ځکه چې په ټوله نړۍ کې بورډ وو نو باید موږ هم باید بورډ جوړ کړو او ما به و چې موږ د هغه وخت مشرانو لکه که خدای مې غلط نه کی غلام جیلانی پوپل په نوم باندې چې یو څوک وو هغه وظیفه عثمانه شخصا مانه ویره ده
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو یو خپلواکه اداره و د غیر رئیس وو
سیمه ایزو ارګانونو مشرۍ دوی په غاړه لرله بالکل په یاد شو وزیر مالی سره موږ مشوره وکړه، موږ ویل چې دغه داسې مشکلات دي او موږ ډېر په بد حالاتو کې یو، دنیا موږ سره رابطه نه کوي. پدراسون کرکټ دی اولمپیک لوبه نه ده، دغه باید یو جلا خپل یو بورډ ولري، او البته دی موږ په کې دغه پیدا دي. نو هغه پوره تشریحات هم ورته ورکړل دی عمر زاخلوال د کور ودانې چې موږ ته لبیک ویل، خو هغه پروسس باندې موږ پوهېږو چې ولسمشر نه به منظوري دي اخیستل غواړي. نو عمر او چې دغه ټوله طرحه پروګرام سره جوړ کو، د دوی په هلو ځلو باندې ولسمشر کرزي سره د موږ ملاقات وشو. خو مو په یاد دي خونه ولسمشر مامنې پوه شي چې سړی فکر کوم لکه چې ورخطا سو وای قرار به سره کینو، وګ مجلس به سره کو. نو خدای سره چې دې خبرې ماته ډېر ډاډ راکړه. او بیا
هغه مجلسونه چې خونه ولسمشر بیا تاسو سره ویلي بیا وشول؟
بالکل، هغه مجلس موږ سره اوسه، هغه وخت کې د موږ خمه په یاد یو ډیر عجیب خبرې هم وکړله. عمر داوزای ور سره خوا کې ناسو، کله چې موږ ورته ویل چې د کرکټ بورډ مشر دی وخت ولسمشر عمومي هغه پیژن چیف چې ورته وایدا دی وخت ولسمشر یې، نو داوزي سره سر ور واړو په خپل کندارۍ لهجه کې ورته ویل چې اوس می داوزي پیښ په د مملکت رئیس جمهور هم یم او د کرکټ پټنی چیف هم سم. نو دغه سره یو ډېر یو خندا ماحول وسره جوړ شو، سره هم خندل. او بیا ما غو چې مونږ ته هغه منځوري مونږ ترا کړل، او تر هغه نو وروسته د افغانستان کرکټ بورډ جاس
په پایل کې احمد زای صاحب د کرکټ بورډ د جوړیدو په سر تاسو مخکې د فدراسیون یادونه وکړه. د کرکټ بورډ د جوړیدو په سر د لوبغاړو ترمنځ او د کرکټ بورډ د مسؤولو ادارې یا منیجمنت د مسؤلانو ترمنځ یو څه لانجې هم راغلي وي، سمه ده دا خبره؟
داسې په اسانه باندې نه و شوی، دغه بورډ پدراسون نه بورډ بدلیدل د په اسانه باندې نه و. فکر کوم که اوس په هغه پوره لانجو او تفصیل باندې سره غږیږو، په دې کې څه چې شوي دي مخکې به سره ګورو، خو داسې په اسانه باندې نه جوړ شوی. ما خو ډېر په لنډه توګه باندې دغه تفصیل سره وویل، دې کې ډېر مشکلات وو. دې کې موږ ته په المپیک کې موږ ته ډېر مشکلات جوړ شو، په خاصه توګه باندې هغه خلکو چې دوی موږ ته دغه فکر کوو چې یعنی دوی دغه کرکټ چې دغه د پاکستان لوبه ده، نو دغه طریق نه موږ ته ډېر مشکلات وو. په اسانه باندې نه، خو بیا هم د ډېرو دوستانو په خاصه توګه باندې د لوبغاړو په پدراسون کو په پدراسون کې د ډېرو مشرانو دوی نه مننه چې دغه کړنه، او بیا چې ما دغه نمونه یو څو واغیستل دوی نه مننه چې دغه کار موږ ته ډېر اسان دی.
اوس د افغانستان ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب لري، مګر ماته هغه ورځ یادېږي چې افغانستان په پنځم ډیویژن کې او که زه غلط وایم تاسو ماته تصحیح کړئ احمد زای صاحب، افغانستان په پنځم ډیویژن کې لوبیده او یوه لوبه کې زما یاد ده چې له یوې بریا وروسته تاج ملوک عالم سره ما په ټلیفون باندې په پروګرام کې خبرې کولې، او د افغانستان د یوې بریا جرسی کې او په غالب ګمان دغه لوبه له بریا وروسته د ټلیفون باندې ما سره په مرکه کې د ژړل غږې ژړغونه وو او ډېر احساساتي شوی وو. د هغه ورځو کیسې راته وکړي، ځینو لوبغاړو ویل چې په هغه وخت کې افغانستان لوبغاړي له ډېرو سختو حالاتو سره مخامخ وو، حتی دا د خوراک ډوډۍ یوه معیاري ډوډۍ دوی د خوراک نه درلوده.
تکل سے مخکې ما هم ویلي، فکر کوم دغه یو کار هم بغیر د تکلیفونو او مشکلاتو نه کیږي. دا چې سمو کړی دی دا مو د افغانستان لپاره کړی دی، او د افغانستان په موږ باندې حق وو. که مشکلات و تراشو نو دغه سی دغه سی کسی دی یقینو که کزی و دل ده هم ویم دیر خلکو تبا دی تاجو بود وی دیر خلک با یقینو کی دیر بی اونه کی آغا دی وطاک کسا ما در تاو کلالا دسی یه وقت را غلی چه منگ سر آغا دی وطاک دی ورکولو پیسیم نوی دیر لک پیسیوی منگا چمنوزوری سر خواکی یو جامع جمعه تو منگا دلتا مگش پی کلی د سرک په سر باندې بولانی خرڅېدل، هغه یو بولانی خوړل دا معنا ولا کې څوک چې په سرینا کې یا په کانټینټر هوټل کې ډېر ښه خوراک ګرځوي، یعنی دومره یو معنا بلل ډېر مشکلات. په سفرونو باندې چې موږ ټول د ما په یاد شي، زه د لوبډلې مشروم لوبډل مشروم په 2000 کې موږ انګلستان ته لاړو، په ټول ټیم باندې چا سره 15 پاونډ هم نه وو، 10 پاونډ هم ورسره نه. موږ کې محمد نبی لک اقتصادي لحاظ نه هو، د موږ ټولو بستر کې باکسر ما مغت کړی. بیرته پر راتګ کې چې موږ انګلستان نه راغلو، هغه وخت کې موږ د لوبغاړو ته ډیرو ویل شو چې تاسو په انګلستان کې پاتې شئ، افغانستان ته ګوري، کرکټ ته ګوري، دا په کوم ځای کې کوم ځای ته به ځي. البته دا د 2000 دی وخت خبره ده، خو موږ ورته ویل چې نه کوشش وکړو ان شاء الله داسې وخت به راځي چې دغه د کرکټ په وجه باندې موږ د دنیا ډېرو هیوادونو ته بلړو. بیرته پر راتګ سره د موږ سره د ټیکسي کرایه هم نه وه چې موږ له هوایي ډګر نه تر اولمپیکه پورې موږ راځو. ډېر د موږ دوستان پیادل راغلو، مشکلات من کې غږی غو دغه سیو کیسې دي چې یعنی ډیر کم خلک به چې دومره همت وکړي.
احمد زای صاحب اوس د افغانستان کرکټ له اقتصادي پلوه په نسبت ښه وضعیت کې دی، تاسو راضي یاست؟
څومره چې د افغانستان د کرکټ په لنډ وخت کې څومره پرمختګ کړی دی، زه فکر کوم چې دا به د ورزش په ډګر کې په ټوله نړۍ کې به یو غټه کارنامه وي. دومره لنډ وخت کې دومره غټ سفر کول دا ناممکنه کار و. دا چې افغانستان ته وګورو او څومره چې د افغانستان کرکټ چې څومره بریاوې ترلاسه کړې دي، فکر کوم دغه اوسنی حالات دا چې د موږ په داخل کې تجاران هم په کرکټ بورډ سره دومره مرسته او همکاري ورسره نه شي تر اوسه پورې نه ده کړې، لکه څومره چې په کارو لکه په نوړه نړۍ کې چې تجاران یا کمپنیانې کرکټ بورډونو سره دوی همکاري کوي، دا څومره یو فنډ او پیسې چې موږ ته راکول کیږي د موږ یو غټ مشکل هم دغه چې په داخل د افغانستان کې موږ نور هیوادونه موږ دلته نشو قربا کولای، نو د دې په وجه باندې هم غڅ ناڅ چې موږ ته د موږ کرکټ بورډ ته بڅ ناڅ آیت چې ورته راته دغه سره هم موږ دغه ستونزه ورسلو یا غو د سپانسرو له وجې نه، او څومره پیسې چې موږ ترازی د موږ زیات مصارف چې کوم دی هغه چې کوم کله د موږ ملي لوبډله بیا بهر ته موږ زو هلته زیات مصرف کیږي، ځکه چې په داخل د افغانستان کې هغه تمرینات موږ نه شو کولای. الحمدلله تر اوسه پورې د سنات ډیر مشکلات حل شوي دي، خو که خبره ته بیرته راسم څومره چې د موږ کرکټ بورډ پرمختګ کړی دا او څومره چې د موږ لوبغاړو خپل ځان خودل د خپل استعداد د کرکټ په ډګر کې خودل دا دغه مالی ستونزې چې زه فکر کوم چې لا اوس هم شته، بلکې د ما په فکر باندې یو 50% به حل شوي وي او 50% نور هم به تر دې نه یا ډیر کار شوی وي یا ډیر پیسې موږ راغلي.
اما په هر حال اوس خو هغه حالت نه دی چې مثلا تاسو یو هیواد ته د سفر لپاره ځی هوټل نه لري، اوس په څه ډول هوټلونو کې حالت تاسو وسیږي؟
الحمدلله اوس هغه هوټل کې وسیږي کوم کې چې هند وسیږي، کوم کې چې انګلستان ټیم وسیږي، کوم کې چې د استرالیا ټیم وسیږي، ځکه به هر هغه څه مشکل نشته او د کرکټ بورډ لوبغاړو ته کافی اندازه باندې هغه خپل تر وس مطابق باندې معاش ورته ورکوي، د هرې یوې لوبې خپل خپل میچ فیس ورته معلوم ده، بلکې دوی چې دغه بیټونو باندې چې څه رقم لوبه کوي هغه بیټونو باندې اوس ټیکري دغه پیسې ورته ورکول کیږي. د افغانستان کرکټ او د لوبغاړي دا اوس برانډ ګرځېدلې دي، دا پیژندل شوی چهرې ګرځېدلې دي، نو کوم سہولتونه چې په خارج کې نورو هیوادونو ته نورو لوبغاړو ته او ماغه هم افغان لوبغاړو ته او افغان لوبډلې ته.
غواړم یو بل موضوع هم تاسو سره مطرح کړم. په افغانستان کې کله چې افغان لوبډله نړیوالو لوبو ته ځي او هلته مچونه لوبې بایلي، ا دې ګټلو ستاینې او هغه خو به جلا پرېږدو، مګر کله چې مچونه بایلي افغان لوبډله، دلته مخصوصا پر ټولنیزو شبکو یو ډېر لوی غوغا جوړیږي او مالی دلی دي چې زمونږ ملي لوبغاړي لدې منفی کمنټونو تبصرونه ډیر زیات ځوريږي. ستاسو لپاره د خلکو دغه ډول خبرګونونه مهم دي؟
دې کې به په تفصیل باندې خبره سره کوم. هم افغانان یو په ټول دنیا کې خلک په خپل ټیمونو باندې نیو کې د من کله کله غو شخصي حریم ته یو څوک داخل شي، یعنی بدو رد وای په جای دې چې یو څوک راجکسي او دی لوغاری باندې تخنیکی نیوکه پیو کی دي د پښتون باندې نیوکه کی دی، ولې منتخب شه په دغه باندې نیوکه کی، کل کل قومیت تا کل کل په ولایتي سطح باندې دغه خبره سره یاد شي، د سی یو الفاظ وکړو چې دی یو مسلمان او دی افغان په توګه باندې هغه هیڅ اته هم نه منلو نه.
او تاسو خپل یادونه وکړه احمد زای صاحب چې د ټول دنیا لوبغاړي له داسې حالت سره مخامخ دي، سوال دا دی چې څومره دغه منفي نظریات تاسو نو امید کولای شي یا تاسو پر کار اغیز کولای شي؟
دی یو لوبغاړی او دی وزشکار په توګه باندې باید هر یو لوبغاړی دغه ومني، کڅو کې انتقاد وکړي دی باید دغه انتقاد ومني، هغه په دې معنی باندې چې هغه خپل ځان کې دی بدلون راولي، څوک هم سل په سلو کې دی د سینې چې دی خپل کار کې موافق وي. خو خبره دلته دغه ده چې کوم یو لوبغاړی کې په ټولنیزو رسنیو کې کډه لوبغاړو لکه مخې چې مووي تخنیکی اړخ نه کې په وګیږي د دوه هغه لوبه باندې وګیږي چې کوم وخت کې د منی نیوکه کیږي، هغه کله چې د لوبه کړی فټنس باندې دی وګیږي، یا د سیو لوبه کړی چې هغه د لوبغاړي لوجنه هغه لوبه خراب شي وي، نو دغه ډیر یو مثبت اثر لري. خو مشکل دلته کل نه کله دغسی چې په جای دی چې دغه تخنیکی اړخ نه پیغوږي د دغه شخصي حریم تکل نه کله بیا څوک پر داخل شي، یعنی دغسی یو نیوکه به دغه بیا ډیر منفی اثر لري. فکر کوم که څوک نیوکه کوي او مثبت اړخ نه که څوک ورته کوي چې د افغانستان کرکټ کې بهتري راسي، د افغان په دغه لوبغاړو کې بهتري راسي، ډیره ښه خبره ده په ټوله نړۍ کې. خو که څوک بیا دغسې یو الفاظ کاروي چې هغه د موږ تاسې په ټولنه کې، هغه د موږ تاسې په دغه رسم رواج او خپل هر څه لحاظ نه، نو دغه بیا یو ډېر بد اثر لري.
تاسو خپل د خوښې لوبغاړی لرئ؟
والله شخصا دغسې پوښتنه ده چې په دغه اوسني ځوان لوبغاړو کې د موږ ډېر د خوښې لوبغاړي دي، او دا چې زه اوس ورسره روزونکی یم او پخوانی لوبغاړو کې د موږ ډېر لوبغاړي وو چې زما خوښېدل او زړه مې و چې د هغوی غوندې زه لوبه وکړم. شخصا نوروز منګل هغه وخت کې دی چې موږ نه سین رو، نو ده ته به موږ ډېر کتل. خو زما د خوښې لوبغاړی چې په خپل وخت کې و، زما کریم صادق او یو حمید حسن و، دغه لوبغاړي مې ډېر خوښېدل، ځکه چې په ګراؤنډ کې به یقینو کې چې دوی به دغسې لوبه کوله چې موږ ته به انرژي راکړه. او په اوسني هغه کې تاسې وګورئ راشد خان دغسې یو نوم ده چې که په لوبډله کې وي ورسره دی که څه کوي او که څه نه کوي، خو دغه ټولې لوبډلې مورال ورسره ښیي. او نور ځوانانو کې ځوان لوبغاړو کې ماشاءالله دغسې لوبغاړي شته چې سړی ورته یو څوک ورته ډېر پر امید شي چې انشاءالله شکر الحمدلله چې دغسې لوبغاړي لرو چې دوی د افغانستان په ښه توګه نمایندګي کولی شي.
د شپاړس کلنو نولس کلنو لوبغاړو لوبډلو تکرار شو، هغو ته تاسو څومره امیدواره یاست؟ یعنې د افغانستان راتلونکی کرکټ ستاسو په نظر څه ډول دی، په کومه مرحله او کوم پړاو کې دی؟
که زه یو مثال درکمه، د یو چا کور وي او دغسې ځای کې کور وي چې د ده یو غر وي او د غر شاته کور وي، خو دغه کس ته معلوم وي چې دغه لمر چې ده د هغه وخت په لحاظ باندې په دغه وخت کې به دغه لمر راخیزي، آسمان شین ده او سهار کیږي به لمر به راخیزي. یقینو کې چې موږ د افغانستان کرکټ ته چې زه ګورم، موږ ته هغه د رڼا په څیر مانې ده چې یعنی دغه لمر روان ده، اوس به دغه ټول وطن او ټول هیواد به رڼا کوي به، یعنی د افغانستان د کرکټ آینده ډېر روښانه ده. کله نه کله چې موږ زو یقینو کې ډېر سفرونه کړي دي، ډېره دنیا مو لیدلې ده کرکټ له برکته، د افغانستان د نوم له برکته. څومره استعداد ځکه نه کله چې زه په ننګرهار کې ګورم، یعنی په دغه سپین غر زون کې ګورم، په ډېرو هېوادونو کې نشته. کله نه کله چې موږ په کابل کې په دغه کلو کوڅو کې څومره استعدادونه ګورو، په ډېرو پرمختللي هېوادونو کې نشته. داسې چې خوست ځي، داسې چې د افغانستان مختلفو نورو ولایتونو ته ځي، یقینو که چې دومره استعدادونه دي او دغه لوبغاړي اوس خوشقسمته دي چې د افغانستان کرکټ بورډ او ځایي ولایتونو دوی لپاره دومره کارونه کړي دي چې هلته باقاعده ډېرې ښې ښې اکیډمیانې ورته جوړې شوي دي، ډېر ښه د کرکټ میدانونه دي ورته. نو پوره سل په سلو کې پر امید یم چې انشاءالله د افغانستان د کرکټ لړۍ لکه دا څنګه چې په نشت امکاناتو باندې را روانه وه او دغه ځای ته را ورسېدله، نو پوره په ډاډ سره ویلی شم چې دغه لړۍ به انشاءالله همدغسې به روان وي او بلکې تر دې نه به ډېره به ښه روان وي.
ډېره زیاته مننه رئیس خان احمدزی، خبرې ډېرې زیاتې دي له تاسو سره. زموږ له ټولو اتلانو سره، د کرکټ له اتلانو سره موږ بیخي ډېرې زیاتې خبرې لرو، خو وخت اجازه نه راکوي. تاسو د ویلو لپاره خاص څه لرئ؟
د ما یو خاصه غوښتنه او بلکې تر ډېره وخته پورې کله نه کله چې موږ هم ارمان کوو، خاص چې موږ کرکټ سره سره په څنګ څنګ کې خپل تعلیم ته مو لږ توجه ورته کړې وای، دغسې یو څنګ کړي وای چې څومره چې په کرکټ کې دومره په دغه تعلیمي ډګر کې هم مخکې وای. د موږ دغه اوسني حالاتو کې ډېر ځوانان لوبغاړي چې زه ورسره خبرې کوم چې موږ ګورو دوی کرکټ ته ډېر وخت ورته ورکوي، یعنی هغه تعلیم ته دوی شاګرځولې ده. او ډېرو لوبغاړو ته ما دغه میسج هم ورته ورکړی ده، بلکې د موږ نور ملګري هم دي که په ټولنیزو رسنیو کې دي، د موږ ستورو لوبغاړو د تعلیم په برخه کې چې موږ څومره ښه کوو، هغه کې نارینه دي که ښځینه دي، په دغه ټولو باندې د موږ غږ ده تر څو پورې چې ته تعلیم یافته ونه اوسېږي، ته د خپل ځان، د خپل کور او د افغانستان په ښه توګه باندې نمایندګي نه شي کولی. ته که یو ډېر غټ سوپر سټار هم وي، خو که ته ورسره تعلیم ونه لرې، د تا دغه خبرې تا نه به کله نه کله دغسې خبرې به وسي چې هغه د لوبې انځور به دې یو شی، خو هغه د خبرو انځور به دې بیا بل شی به دې وړاندې کړي. او په سپورټس کې او په خاصه توګه باندې په کرکټ کې موږ ډېر ځوانان ته دغه وایو که ته صرف او صرف کرکټ ته کوي، دې هېڅوک ذمہ واري نه شي درکولی. نیریس خان مزید در کول شي، نی میرویس اشرف در کول شي، نی رشید خان در کول شي، نی محمد نبی او نه نور سو چې ته به خامخا به ته لوبړلې ته به ځي او ته به د افغانستان نمایندګي کوې، خو که ته خپل تعلیم وکړې او ورسره به څنګه لوبه کوې، نو که لوبې ته ونه وتې نو هغه تعلیم کولی شي ته خپل ځان خپل کور او د افغانستان لپاره ته پاینده کې ښه خدمت وکړې. نو ما دغه یو میسج ده ټولو ځوانانو ته او ټولو هغو خلکو ته چې دوی که صرف او صرف ورزش ته دوی اړولي چې نه یو وخت کې به مانه راشد خان جوړېږي، مجیب به جوړېږي، نجیب ځدران او دغسې نور نو ګربز او داسې نور، نو د دې زیماری څوک ګټه نشي کولی. نو ورزش سره په څنګ څنګ کې اولیت به موږ تاسو تعلیم ته ورکو، هغې سره په څنګ کې باید ورزش سره په څنګ کې وکړو.
ډیره زیاته مننه رئیس خان احمدزی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.